رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او د دې اوس به خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند دواړو پرون د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. ټاکل شوی په غونډه کې د هغو کوششونو او ستراتیژۍ د پرمختګ او کامیابۍ په باب خبرې وسی چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ناکامول دپاره پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي مامور وویل چې د لندن په غونډه کې په امریکا او برتانیې برسیره د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر او د عراق د صدر اعظم حیدر البادی په شمول د نړیوال ائتلاف د شلو غړو ملکونو استازي ګډون لري. د نړیوال ائتلاف د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روسش کال په دسمبر کې هم په دې اړه یو غونډه کړې وه او د اسلامي دولت د ډلې د ناکامولو دپاره یو پنځه فقریز پلان اعلان کړی و. په دې پلان کې د عراق د پوز روزل په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د نورو ملکونو څخه د جنګیالیو د تګ راتګ مخنیوي، پر وسلوالو جنګیالیو باندې د پیسو د لیږلو بندول، د اسلامي دولت د ډلې د نظریې په خلاف تبلیغات او د بې کورسو خلکو سره مرسته کول شامل دي. د عراق صدر اعظم وویل چې نړیوال ائتلاف غواړي د عراق د پوز په روزلو او په وسلو سنبالولو باندې 1.5 میلیارد ډالر ولګوي او د اسلامي دولت سره د جنگ لپاره چمتو کی. عین شاهدان وایي چې د یمن په پایتخت صنعا کې پرون د پنجشنبه په ورځ هم وسلوال حوثي یاغیان د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د کور مخې ته ولاړو. دواړو خواوو موافقه کړې ده چې دغه یاغیان به د جمهور رئیس د کور له مخې څخه ایسته سي او د هغه د دفتر رئیس بچي تیره اونۍ تښتولی و خوشي کی. جمهور رئیس هادی د چهارشنبه په ورځ په یو بیانیه کې ژمنه وکړه چې د یمن په اساسي قانون کې به د هغه تعدیل څخه صرف نظر وکړي چې حوثیان یې ورسره نه مني، او بل دا چې د یمن په جنوب کې د هیرک بلتون غوښتونکې ډله حق لري چې خپل کسان په دولتي ادارو کې مقرر کړي. په صنعا کې په تیرو درو ورځو کې د حکومتي عسکرو او حوثي اغیانو ترمنځ خونړۍ نښتې سوي دي چې د دغه ملک د راتلونکي په اړه نړیوالې اندېښنې راپیدا کړې دي. دا یوکران چارواکي وایي چې دغه ملک په ختیځ ښار دونیس کې پرون د پنجشنبه په ورځ د توپ یوه ګولۍ پر یوه سرویس موټر لګېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. د یوکران چارواکو او د روسیې حکومت د دغې پیښې پړه پر یو بل باندې اچولې ده. د یوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینوک پرون په یوه لیکلې بیانیه کې چې د یوکران د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپره شوې ده وویل چې روسی تروریستان په دونیس کې د دغه مرګانی حمله زموار دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یوکرين دولتي عسکرو دغه حمله کړې ده او زمواري باید په غاړه واخلي. لاوروف وویل چې دا حمله د هغه په قول یو فارونکي کار او بشري جنایت دی. د امریکا یو پخوانی لوړپوړي چارواکي ویل دي چې امریکا او متحدان باید د بالتیک په هیوادونو کې خپل عسکر واچوي چې د روسیې د احتمالي تیری مخنیوي وکړي. د امنیتي چارو پخوانی سلاکار بیګنیو بریژینسکی د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وینا وکړه او ویل چې دی د اندېښنه لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د بالتیک هیوادونه په دومره چټکۍ سره اشغال کړي چې لویدیز به ورته حیران پاتې شي. هغه وویل چې لویدیز به شاید په پراخه توګه جواب ورکوي، مګر په عین حال کې به داسې غږونه هم راپورته شي چې وایي به دا به زموږ د ضروري جګړې سره مخامخ کړي. ښاغلی بریژینسکی وویل چې د بالتیک هیوادونو ته د امریکا او متحدینو د محدود شمیر قواوو مخکې له مخکې استول به روسیې ته قوي اشاره ورسوي او د پارونو مخنیوی به وکړي. د امریکا متحده ایالاتو او کیوبا پرون د پنجشنبه په ورځ په هوانا کې په دوهمه ورځ هم خبرې سره وکړې چې هدف یې په تیرو 50 کالو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا شروع کېدلو. او د اروپا مرکزي بانک ویلي چې د دې لپاره چې د یورو د سیمې د 19 ملکونو کمزوري اقتصاد تحرک پیدا کړي یو نوی پروګرام پیل کوي. دا خبرونه